درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو لکبلې په آیت کې بي ساري زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالی وزارت وای د سشکال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارد او یو سلو دریت سلویشت میلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په چیرو یولس میاشتو کې تر 100 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده. خو ډېر خلک په چیرو بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا سودا کمه پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده. خو طالبان بیا وایي چې مالیه یې ډېره کړې نه ده. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي ټاکل شوی چې موږ یو ساعت وروسته د سفارت دروازه وتړو، کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مو سپارلې ده. رهگذر دا هم وویل چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. د ایتالیا لویدیز ساحل ته نږدې د کالا باریا د سیمې په اوبو کې د پناهغوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباعو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلو به کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړي چې د مالدیپ په کوربه توپ روان دي. افغانستان تر دې دمه خپل درې لوبي ګټلې او په ورستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ لوبډله 3-0 ماته کړه. افغان لوبډله تر دې دمه د جدول په سر کې ده. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 مات ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتلجه څلور تنه وژلي او 14 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمه په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمه د روغتیاي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنوي سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرجوب له تایید کړه. د پولیسو مشر عبدالله کوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی دی. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې پرون شنبه یوې 14 دوه پولیس وژلي وو. د ترکیه د عدلی وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 104 اتیا تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولي دي. د ولسمشر طیب اردوغان حکومت چې له 20 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د دې و اشاریه و درجې زلزلې په نتیجه کې په ترکیه کې تر 44,000 ډیر کسان مړه شي بیا او تر 103 ډیر ودانۍ او تر 103 ډیر ودانۍ نړیدلې دي. د ترکیه د عدلی وزیر وای تر اوسه پوری د ودانیو د نړیدو په تړاو څه باندې 600 تنو ته دوسیه جوړ شوې چې د هغو په منځ کې 104 اتیا تنه نیول شوې دي. تاسې د ازادي رادیو څلورویشت ساعت خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده، خو افغان ښځې وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر ښځو زیاتې محرومې دي.
افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
نړیوال بانک د سیلونو د مخنیوي لپاره په کندهار کې څو پروژې پیل کړي.
چې دغه پروژه مشته سلو د برانو د دوه دغه سره مشکل لري ګرځ کوروت او بور دي چې دغه کار وسی
په ترين کوټ کې د برښنا د نشټوالي په اړه له شکایتونو ورسته
مدد دې د پاره نوې سیستم راولې دي تر څو زموږ شار وشانه او زموږ شاریان په سهولت کې وسی
او په مدیترانه کې د شاوخوا دې شو پناغښتونکو د دوبېدو په اړه هم حال درکو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ترنکوټ شار کې د ازادي رادیو تر راپور له خبري دوهسته حالته چراغونه بل شي وي په دې اړه ورسته راپور لرو خو لومړی موضوع مو په د نړیوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر د څرګندونو په باب د دفتر ویلي دي چې په نړۍ کې له هرو دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخواله تجربه کوي او دا تاوتریخواله تر ډیره د هغه د میډل لوري کې شي کتون کې وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هیواد لښزو سره تاوتریخوالی زیات دی ملګری ملتونه د اندیشنه داسې مهال شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وي پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالی ته لار پرانیستې ده د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې واوري
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په نړۍ کې له هر درې خزو یوې کورنۍ فزیکی تاوتریخواله تجربه کوي د ادارې نن په خپل شوي ترپانه لیکلي له خزو سره دا تاوتریخواله عمدن ته دوی د ژوند د ملګري لخوا کیږي د ملګرو ملتونو سازمان لنجونو خزو سره تاوتریخواله د بشري حقوقو نقض بولي او خبرداري ورکوي چې وی جاړونکې پایلې لري او کې دی شي نتیجې مرګ وي لنجونو خزو سره د تاوتریخواله د پایلو په اړه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه افغانستان په نړۍ کې د نجونو خصوصو لپاره تر ټولو غواخون کې هیواد بولی دوی د خپل اداو لپاره په افغانستان کې پنجونو خصوصو لګیدلو بندیزونو ته غوتنی سي چې خوانزي او په هانتونونو ته نشي تللای د کار کولو ټولنیزو فعالیتونو او په سیاست کې لخکیلتیا منشوي او تر خو یو شمیر نور محدودیتونه هم شته چې افغان جونیو خزي په خراب بد وضعیت کې قرار لري افغانستان ته تا د طالبانو لراته ګوراندې څارنواله و د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي وای د طالبانو لخوا پنجونه او خزو راغله حالت د زغملو نه دی د دې په خبره همدی بندیزونو له افغان جون او خزو سره په کور دننه او بهر کې تاوتریخواله ته زمينه برابره کړي او تاوتریخواله ورستربلی د ډیری دوه حال کړي متاسفانه
وضعیت له بعد مرغ دی افغانستان وضعیت ورستربلی خرابېږي نوري خبرې د خلکو رانس نه دا وکوي اړتیا ده چې عملی کار وشي او د خلکو ستونزې حل شي ځکه افغانستان د نوورین جوړته دي مونږ بیړنی عمل ته اړتیا لرو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د نجونو خوځو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ملاتړو ادارو ویلي افغانستان د نړۍ پر مخ د خوځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی په دې اړه وروستۍ څرګندونې چې هم داتې رپن شنبه مطرح شوې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل وی هغه افغانستان کې له خوځو سره روان وضعیت جنسيتي تبعیض وباله او غوښتنې وکړه چې لاملای باید د طالبانو اوسنۍ رژیم مجازات شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول افغان جنو خو سره د طالبانو روان چلند اوس مهال د نړیوالو د بحثونو لومړی اجنډا هم جوړوي د جمعې پورس د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي انټونی کوټرش سره وکتل او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانې پر بنسټ د لیدنه کې په افغانستان کې د بشري مرستو پاړتیا او د طالبانو لخوا په پرله پسې جبر او د بشري حقوقو په سر غړاونو خبري وشوي
په راپور کې مو واوریدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې په نړۍ کې له هر دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخواله تجربه کوي او دا تاوتریخواله تر ډیره د هغه د میړل لوري کې شي زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د شزو په وړاندې د فزیکی تاوتریخواله پر بنه د شزو د حقونو لفعال سپوشمې اکبرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې اوس چې په افغانستان کې د شزو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته نو افغان مېرمنې په کور او ټولنه کې له څه ډول تاوتریخواله سره مخامخ دي
د کابل سقوط را په دی خوا د خزو پر وړاندې کومه پالیسیانه طالبان خپل کړی دي خزو بنیادی اساسي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي هغه کدي اساسي قوانين یا بنیادی قوانين چې د خزو لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې خوزو لپاره تضمین سوی او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغاس ول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د خوزو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی سو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د خوزو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهراني ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوې دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوښ سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه دي ښځو د وضعیت په حق باندې چې هغوی وکولای شي نسی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولای شي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي، یاد د دوی امیر المؤمنین یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یو ښځه وکولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولای شي یوې مرجع ته ولاړ شي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نشته چې هغه پالیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي شي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې لمنځه تللي دي، هغه ادارې چې د ښځو له حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کېدای شي چې لاغونه په استفادې سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمی میکانیزمونه کېدای شي داسې جرګې او مرکې وسی، رجوع وسی رسوم او اناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتنې سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسی. لیکن زما په اند باندې هغه قوانین هم تر ډېره حده پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نسم کولای چې من حیث یو افغان میرمن په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدود او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم سختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولی سي چې د هغې مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د شزو د حقونو فعال است پژمه اکبرزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو اوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ایتالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالابریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږه 3 تنه مړه شوې دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او دغه هیواد نورو خبري اژانسونو نن ویلي چې په دې بیړۍ کې تر 100 کسان سپاره وو. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانګزي څخه اورو.
ایتالوی رسنیو راپور ورکړی چې په ډوبه شوې کښتۍ کې څه باندې 100 تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 50 کسان ژغورلي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو مړینه تایید شوې. د 20 کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلی وو او پولیسو انتقال کړي. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د دوی کښتۍ یکشنبه سهار وختي د خرابې هوا له کبله ډبرې سره ګیدلی او ډوبه شوی وه. د ایتالیا سمندري ځواکونه او نور ژغورونکو ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو لومده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسیدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوې. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناه غوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربېره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک په کندهار کې د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره یو شمیر پروژې عملی کوي. د کندهار شهر په یو شمیر سیمو کې هر کال د ورښتونو په نتیجه کې سیلونه د سرومال تاوانونه اړوي. اوس د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره د یو شمیر پروژو عملی چارې پیل شوې دي. له بلې خوا په کندهار کې د سیلونو له امله زیانمن شوي کسان وایي دا ډول پروژې که عملی شي په کندهار کې به د خلکو خطر له کمیدو سره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې
د نړیوال بانک په مرسته د یو ان او پی ایس برنامه په چوکاټ کې دا پروژه د شاري کانالونو د پاکاري ترڅنګ د کانالونو لپاره د استنادي دیوالونو جوړول دي. د دې پروژو یوه د کندهار شار د لسمې ناحیې اړوند د ګچخانو په سیمه کې د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوی چې په مټ به د 1040 متره کانال لپاره استنادي دیوال جوړ شي. د کندهار شاروالی ویان زمری سرګند وای د نړیوال بانک په مرسته د شاري خدماتو د پراختیا لپاره غنینوري پروژې هم روان دي.
د کندهار شار په اړوند ناحیو کې د سیلابي اوبو څخه د مخنیوي په پار په ویالو او مندونو کې د استنادي دیوالونو جوړونګ د یو شمیر پتابونو پاکاري او ترڅنګ د شار په نور برخو کې د پلونو او پلچکانو اساسي جوړونګ شامل ده.
کندهار شار هر کال د ورښتونو پر مهال د سیلابونو دراوتلو لامل له درنو مالیا او ځاني ځانونو سره مخ وي. په دغه ولایت کې د سیلابونو دراوتلو ستر لاملونه د شاري کانالیزیشن نشت، غصب او د باراني اوبو د مهار لپاره د چک ډمونو نشټوالی بلل کیږي. فیض محمد چې تیر کال یې سیلابونو کور زیانمن کړی وایي د دا ډول پروژو عملي کول به کندهار شاریان د سیلابونو راوتلو له خطر څخه وژغوري.
دغه پروژې مرسته د خوار غریب دغه چې یاد سیلو د بارانو د دوه دغه سره مشکل لري د مندونو خامجه ګرځ کوروت او بور دي چې دا کار وسی.
په کندهار کې د نړیوال بانک په مرسته په تازه پیل سو پروژو کې شاوخوا 15000 کسانو ته د کار کولو زمينه هم برابر شوه. جان محمد او محمد حسن له ورډې بیکاری ورسته په دغه پروژو کې کار موندلې.
ټول هغه کسان چې دغه په داسه ساحه کې اوسېږي ټول کسان پر کار درولې دي.
د ځوانان مش په کې کې وسم بیکار دي. ټول دغه سدار بازار خلک اغه موږ غواړو چې دا غوځوانان د پاره یو کار زمينه برابر شي. موږ په دې کار ډیر خوشاله یو. ډیر خلک وخته چې ټول در بدر مخلوق دي.
د کندهار شاروالۍ د معلوماتو په اساس د تیرې وکال رئیس د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته په کندهار کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پر مختایي پروژې عملي سوي او ځینې لا هم روان دي.
د دې خبرونې په دوه منی مای کې د اوسادي رادیو له میلمه سره ځانګړي مرکه لرو. نن مو ځانګړي میلمه انجینر واک دی. په ترینکوټ ښار کې د اوسادي رادیو تر راپور وروسته څراغونو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شاروالۍ ریاست په مالی لګښت شپې له خوا د شار د روښانه کولو په هدف نوي څراغونه وروسته لدی نصب شول چې نږدې یو بونې وړاندې اوسادي رادیو راپور پرې خپور کړ. شاریان بیا د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي پکار ده چې د دې څراغونو ساتنه هم وشي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې
د دې ترینکوټ شار دی چې د شاروالۍ مسولین په پښې کې د شار د روښانه کولو په موخه نوي څراغونه نصبوي. دوی دا کار له هغه وروسته پیل کړی کله چې وونه وړاندې ازادي راډیو په وړاندې راپور خپور کړ. د ترینکوټ شاروالی مرسیال عبدالجلیل سمیم وایي د یادو څراغونو لګښت د شاروالی له خپل بودیجې څخه ورکول سوی دی.
چې په شار کې کومې خادې ولاړې دي، سولر سیستم دی، نو چې د فعالیت لوېدلې و اوس مو د دې دپاره نوی سیستم راوړی دی تر څو زموږ ښار روښانه او زموږ ښاریان په سهولت کې اوسي. تقریبا د دې لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي چې دا د ښاروالۍ په مالي لګښت یا د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول کېږي تر څو زموږ په ښار کې د ښار د روښانتیا دپاره دغه پایه په درست او مکمل ډول باندې روښانه کړو او زموږ ښاریان ته سهولت ورکړو.
نور الحد چې د ترینکوټ په ښاروالۍ کې د انجینرۍ په برخه کې کار کوي وایي دا څراغونه د چین هیواد ساخت دي. دی وایي دي څراغونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړې ده او دوی ته یې په ضمانت ورکړی دي. خو وایي اروزګان لومړنی ولایت دی چې د چین هیواد د جوړ شوي دا څراغونه په پښه کې نصب کیږي.
الله دغه یو نوې ټکنالوژي ده په ګاونډي هیوادونو کې هم غسوي او په افغانستان ته اروزګان په لومړنی ولایت چې دا سیستم موږ انتقال کړی او داسې یو چینا کمپنۍ انیران ګروپ لاتین کمپنۍ په نامه ده، نو هغه ګرنټي هر څه موږ سره ویلي دي، نو دا به انشاءالله ډېر زر او بل د شاریانو لپاره دا هغه لرم انشاءالله نوې په تخریب شوې پایې موږ هم په ډیزاین کې نیولي او دې لپاره ډیزاین بیخي موږ کړی ده او ډېر نږدې به دا ښار موږ روښانه.
په ترینکوټ ښار کې دغه لمریز څراغونه پر داسې مهال نصب کیږي چې له دې وړاندې هم د ترینکوټ ښاروالۍ له خوا څخه د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه ډول لمریز څراغونه لګېدلي وه چې ښه پایله یې نه و ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پروند تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه مطلب خبر کړی چې په خوړو او نورو توکو بار لري وتوانیدلې لدې دروازې تګ را تګ پیل کړي. میل آنلاین د فرانسې خبری ایجنسی په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. اسلام آباد تور لګولې چې طالبانو په افغانستان کې هغوی افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په پاکستان کې حمله کوي، خو کابل کې د طالبانو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې له پرون شنبه د تورخم دروازه له دوړو لوريو د هر ډول تګ را تګ پر مخ پرانستل سو. دغه سفارت په خپل ټویټر کې دا خبر ورکړی خو نور توضیحات نه دی ورکړی چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه سوې ده. تر دې مخکې دغه دروازه د سلواغي دلوي پر 29مه د طالبانو لخوا و تړل سو چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل شولې وو. په دې اړه نور جزئیات نو ورکړل سوي چې پاکستان کومې ژمنې نه دي عملي کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تیره پنځشنبه د دې دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته دغه دروازه بیرته د پاکستان لخوا وتړل سوه او د جمعې په ورځ وویل سول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل سوې ده. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه، دغه راز د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د ځینو لانجو له کبله تړل سوې ده. وخت نا وخت پر دغو دروازو وسلوالې شخړې هم سوې دي. د هندستان اوټلوک انډیا ورسپانې ته هم د تورخم دروازې مسأله مهمه ښکاره سوي او په یو مطلب کې لیکلي چې دغه دروازه د تروریزم پر سر له طالبانو سره د لانجې له کبله تړل سوي وه. د ورسپانې په لیکنه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د دروازو پر سر لانجې او وسلوالې شخړې سوي دي. دا اوټلوک انډیا د لیکنې په دوام راغلی چې پاکستان تورخم دروازه د شپږو ورځو لپاره د نقلیه وسایطو پر مخ تړلې وه چې د شنبې په ورځ لیبیا پرانستل کېدو سره وزره لاریو ته چې په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د تګ راتګ زمینه برابره سوه. دغه هندي ورځپاڼې د تورخم دروازه پاکستان ته مهمه ترانزیتي لار بللې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي. اوټلوک انډیا زیاتوي د تورخم دروازه تیر یک شنبه وروسته له هغې د افغان طالبانو لخوا وتړل سوه چې اسلام آباد کابل توران کړ چې تحریک طالبان پاکستان ته یې پناه ورکړې ده. د لیکوال په وینا په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبب په دغه ولایت کې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د تورو شیشو په موټرو کې تګ راتګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی شهر امیر محمد خان کلا سیمه کې تلاشی مرکز ته چیرمه یو شمیر موټران ولاړ او ډیرای نور لا تلاشی کولو څخه ورسته تیریږي، خو دلته ډیرای کسان د دغه ولاړو موټرو له شیشو څخه تور پلاستیک ناړوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته د موټرو د تورو شیشو په لرلو بندیز لګولی دی. دی وایي په یوه اونۍ کې د خلک د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. هغوی زیاتوي په غزنی کې د تصفیه کمیسون پریکړه کړې ده چې د کب میاشتې له اتمې نیټې وروسته به په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنکړي چې په تورو شیشو درلودونکو موټرو کې تګ راتګ وکړي. د وای د تصفیه کمیسیون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د غزنی له حکومتي مسولینو او عام ولس څخه غوښتي چې د یوې اونۍ په اوږدو کې د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. دا پریکړه په داسې حال کې په غزنی کې د سیمه ییز چارواکو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې تل د دغه ولایت اوسیدونکو په ښار کې د تورو شیشو درلودونکو موټرو له تګ راتګ څخه اندېښنه ښودلې وه او دغه پریکړه د جنایي جرمونو په کموالي کې مهم راز بولي. د ولایت ویان حافظ عمر وایي د غزنی ولایت سیمه ییزې ادارې دغه کار د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کړی دی.
انشاءالله په دې سره به د جنایي پیښو د غلاو کچه صفر ته راټیټه سي. انشاءالله موږ امید لرو او په دې سره موږ سره ولسونه هم همکار دي، د دوی هم دا غوښتنه ده. انشاءالله موږ خاص هدف دا ولوسي په غزنی ولایت کې لله الحم جنایي او دغسې پیښې کمې دي، خو په دغه پریکړې سره چې دا تورې شیشې پاتې کړي سي نو په دې سره به انشاءالله د جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټه سي.
په غزنی کې د تصفیه کمیسون ویلی دی چې لا یاد مودې وروسته به له سرغړونکو اشخاصو سره جدي چلند وسی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اورسګان په چوره ولسوالۍ کې د یووالي په نوم د کرکټ 15 ورځنی سیالۍ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې دوه دیرش لوبډلو برخه اخیستې وه او پایلوبه منتخب لوبډلې وګټله. د اورسګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشه یي توکو څخه ساتلو. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپور لري.
ډیټیکټر د کوم بزګر زمکنه قربه کیږي، بلکې د طالب چارواکو له خوا څخه اوس مهال د دولتي او ملکي زمکو د بیلوالي په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دا ډیټیکټر چې اوس د یو طالب چارواکي په واکه دی د اورسګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند چلمګر په سیمه کې پر یو لوی وچه دشته باندې چې طالبانو یې امنیت هم ټینګ کړی او چار چاپیره شنه رنجرونه ولاړ دي، پر هغه ځمکو لیکي راګرځي کوم چې د طالب چارواکو په خبره د زورواکو لخوا غصب سوي دي او د دې په خبره چې د دولتي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري رئیس مولوی مقبول په سیمه کې رسنۍ ته وویل چې دوی تر دا مهاله پورې د یو ګډ کمیسون له لارې په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې شپږ ویشت زره پنځه سوه جریبه دولتي ځمکه بررسي کړې ده او له جملې څخه تر دا مهاله پورې 2500 جریبه خلاصه کړې ده.
2700 جریبه په مرکز دغه په چوره کې خلاص شوی ده. دا نور څه به ډیر تر برشي لاندې تقریبا 9000 جریبه دغه د ګرنګاو په دښ کې تر برشي لاندې ده او 15700 جریبه دغه سنانو تر برشي لاندې په دې خبره ده. دا شنور په دې راوت دغه کې تنګي کې تقریبا اول مره موږ ګرځې تللو په دوله تجربه او دغه موږ دغه تخنیکات موږ ګرځې په دې ځای تخرم ډیر کار تر راغلی.
په ورته وخت کې که څه هم خلک د غصب سوز مکو په خلاصې دوه خوښ دي او خوشاله دي، خوای د غزم کې باید آباد سي. دغه ولایت دوه سیدونکو شهزاده او جمعګل ازادي راډیو ته داسي ویل
جوړ کړي. خوشاله يم چې 2500 جریبه مځکه د غصب څخه خلاص شوی ده. د حکومت څخه مو یوازینی غوښتنه دا ده چې دغه خلکو ته په اجارو ورکړي، یا مطلب هغه ځای باندې شایسته تفریحي پارکونه جوړ کړي، یا مکتبونه جوړ کړي، یا بل څه بل څه جوړ کړي چې آینده کې عواید دولت بودیجې ته ولاړ
شي. دولتي مځکه یو زورواي کو دغه پرا ګرځولي دا خو د ښه کار دی چې خلاص اجاره ورکړي، یا به شاته دغه ورکړي په یو
دا فدا سیال کې د چې طالب چارواکو د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دولتیزمو